طبي زدکړي زدکړي
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروګرام د خوندزیو د زدکونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د طبی زده کړې د درسی خبرونې قدرمن زده کوونکو ستړي مشئ، پام دې هیلم چې تاسو به جوړ یی او د نن ورځې د دوهم کتاب د پیل د درس لپاره به حاضر شوی وای. پوهان آرین مو د نن ورځې درس وړاندې کوم. د درس ترڅنګ ځینې مهمې خبرتیاوې یادونې او مهم مسایلو باندې هم خبرې کوو چې باید تاسې مخکې له مخکې په دې موضوعاتو باندې خبر اوسئ. دا چې د طبي زده کړې دوهمه دوره کتابونه تاسې په لاس کې لرئ، کتابونه مو ترلاسه کړي دي. اصلا دغه کتابونه څلور برخې لري چې لومړۍ برخه یې بیولوژي ده، ورپسې اناټومي یا د انسان د بدن د جوړښت پیژندنه ده، درېیمه برخه یې طبي اصطلاحات یا طبي انګلیسي ده، او څلورمه برخه یې درمل یا فارماکولوژي ده. قدرمنو اوریدونکو، تاسې کتابونه راواخلئ. د کتاب په کور لیکل شوي طبي زده کړې یوه کوچنۍ دایره کې دوه لیکل شوي دي، معنا دا چې دوهمه دوره کتابونه دي. لاندې لیکوال لیکل شوی صفا وړ وایي بله صفا کې د کتاب پیژندنه ده او د اوریدو پاتې دي. یو بله صفا هم واړوئ، بیولوژي پیلیږي. د اوریدونکو خصوصا د طبي زده کړې د زده کوونکو یوه غوښتنه دا وه چې د طبي زده کړې د دوهم کتاب معلومات زیات کړل شي. دغه موضوع زما په فکر کې هم وه، خو د دې په خاطر چې په تدریجي ډول مخکې ولاړ شو او ټول زده کوونکي یو ډول مخکې راسره دغه پروګرام تعقیب کړي، په دې خاطر په لومړي کتاب کې نسبتا دوهم کتاب ته موضوعات کم وو او دوهم کتاب کې معلومات بیخی زیات دي. د بیولوژي دوهم کتاب د بیولوژي برخې دوهمه صفحه تاسې ګورئ، دلته د طب علم څانګې تاسې ته لیکل شوی دی. دا د طب د علم څانګې دي. په نورو هیوادونو کې هغه څوک چې د طب په مسلک یا علم کې کار کوي، دوی د طب یوه برخه ځان ته ټاکي. څوک مایکروبیولوژي زده کوي، څوک پارازیټولوژي زده کوي، څوک مایکولوژي زده کوي چې دلته دریم نمبر شماره کې راغلي دي، څوک پاتالوژي، څوک فیزیولوژي، څوک اناټومي او دغسې نور. خو د هغه وخت دا کار کیږي کله چې تاسې طبي مالجوي ووایئ یا عمومي طب ووایئ، له هغې وروسته یوه ځانګړې برخه کې تاسې تخصص واخلئ، ځانګړې برخه کې زده کړې وکړئ. په لومړی کې د طب د هر مسلک یا د طب د هر برخې د زده کړې لپاره باید مایکروبیولوژي زده کړئ، پارازیټولوژي زده کړئ، مایکولوژي، پاتالوژي، فیزیولوژي، اناتومی، ترسانگی نیوناتولوژی، یورولوژی، هیستولوژی او دغسی نور د طب برانچونه زده کړی یا د طب څانګې زده کړی او په دې حساب د طب هغه لومړنۍ زده کړې چې اساسي زده کړې دي هغه ترسره کړې له هغې وروسته تاسې بیا په یوه مسله کې تخصص وکړي. فرضاً یو څوک دی هغه په اوسټیولوژي کې تخصص کوي د هډوکو په علم کې، د هغې څخه د هډوکو ډاکټر جوړیږي، اورتوپیدی ورته وایي. یو څوک دی د ماشومانو ډاکټري زده کوي یا په هغې کې تخصص کوي، هغې ته پیډیاټریک یا پیډیاټریک وایي. یو څوک دی د غاښونو یا د خولې علم زده کوي، وری ژبه د خولې د غاښونو جوړول د هغې مربوط زده کړې کوي، هغې ته بیا سټوماتولوجیست یا سټوماتولوګ وایي. هدف دا دی چې د طب علم کټ مټ لکه یو سمندر، خو تاسې به له دې سمندر د خپلې وسې هغه اوبه رابیلوئ. یو څوک دی له سمندر څخه یو ګیلاس اوبه راپورته کوي، یو څوک دی یوه مکمله بوشکه یا پیپا چې ورته وایي هماغه اوبه د سمندر څخه رااخلي. په همدې ډول د طب علم یو سمندر دی. به وروکړئ تاسې ته هغه وخت معلومات کیږي کله چې د طب د علم په برخه کې غټ غټ کتابونه ووینئ. د هاریسن په نوم یو کتاب دی، شل زره صافه هغه دونه ګڼ چې د کتلو لپاره به آینه کې حتمن تاسې په سترګو کوئ. اوس دلته یو بل میسیج هم تاسو ته پرېږدم. آیا شل زره صافه درسونه په یادیږي؟ آیا څوک کولی شي شل زره صافه چې یوازې په داخله ناروغیو کې لیکل شوی وي دا ټول په یاد کړي؟ نه، خو یو مفهوم به اخلی. د یوې ناروغۍ په هکله یو مفهوم، عمومي کانسپټ، عمومي پوهه باید ولرو. دغه کتاب کټ مټ چې اوس تاسې په لاس کې دی دا به هم کټ مټ نه په یاده وایي، تعریفونه به هم کټ مټ نه په یاده وایي، مفهوم ترې اخلي. فرضاً اوسټیولوژي دلته لیکل شوې ده، داسې مه وایي چې اوسټیولوژي د طب هغه څانګه ده. یوازې مفهوم یې واخله چې دا د طب یوه څانګه ده چې هډوکي مطالعه کوي، پیژنګلوي ترې واخلئ. له دې وروسته زما تمرکز به ډېر په دې ډول وي چې زده کوونکي معیاري زده کړې ته برابر کړم. ما خو کولی شول په دې کتاب کې د طب ډېر مهم مسایل لکه د میوې ګټې راواخلم. د هندواڼې دومره زیاتې ګټې دي، انارو ګټې دومره دي، دغه خو د یو عام وګړي کار دی. دغه تاسې کولی شئ بازارونو کې کتابونه واخلئ، خپله هم مطالعه کړئ. مونږ او تاسې به ډېر معیاري مخکې ځو، او زه درته قسم کوم چې په یوه ښه نیت او د زړه له اخلاصه په دې برخه کې تاسو لپاره خدمت کوم، او په دې برخه کې به زما هڅې تر کلونو کلونو وي. او زه دا ډاډ هم در کوم چې که چیرې تاسې د هرې ورځې درس سم وګورئ، سم زده کړئ، سمه مطالعه ورپسې وکړئ، تاسې به د ټولنې له 90% ډاکټرانو څخه لایقه کیږئ. هیڅکله به تاسې خپل مورال له لاسه نه ورکوئ، انرژي به ولرئ، په خپل ځان به باور ولرئ. زه اووم ټولګي کې وم او د اووم ټولګي اول نمره وم. هغې وخت کې د بیولوژي مضمون په اووم ټولګي کې موږ ته نوی راغی، او بیا د بیولوژي تعریف زما لپاره سخت و. زموږ د کور او ښوونځي ترمنځ نیم ساعت لار وه. په دې ټوله لار ما د بیولوژي تعریف له ځانه سره ویلی دی. معنا دا چې هغه وخت می دومره خوري کړی دا اوس یوازې موضوعات لمخنه یا د وسافت خو وګورم ټول په یاد شي په لومړی وختونو کې زه پوهیږم تاسو لپاره دا موضوعات سخت دي خوري به وکړي یا خوري به غواړي خو زه درته ودا سه طریقه یو میتود خایم چې تاسو د مغه خوري څخه چې تاسو په یو تعریف باندې نیم ساعت تیروي دا هغه مرابلوم بل لار درته خایم لنیک مرغ د زده کوونکو علاقه د طبي زده کړې سره بیخي په لوړ اندازه ده او د دوی نظرونه چې ما وکتل د هر زده کوونکي نظر ما بیل بیل کتلی دی او هره شپه په دې بوخت وم چې د زده کوونکو نظرونه ولولم تر ډیره پورې زده کوونکي په لوړ مورال د طبي زده کړې درسونو ته دوام ورکوي قدرمنو زده کوونکو د کتاب په دوهم او دریمه صفحه کې مختلف علوم تاسو ته ښودل شوي دي څلورمه صفحه کې میکروب یا مایکروبس تاسو ته تشریح شوی دی اوس که چا په لومړي کتاب کې میکروبونه سم نه وي پیژندلي دلته مو په بېله طریقه میکروبونه راخیستي دي ولې مو دوهم ځل لپاره راخیستي د دې په خاطر چې دغه موضوع ډیره مهمه ده یوه ناروغي چې رامنځته کیږي میکروبونه یې رامنځته کوي د میکروبونو څلور ډولونه البته پنځه ډولونه دلته موږ بیا راخیستي دي چینجان یا هلمنټس هم ناروغۍ رامنځته کوي اسکاریس په نوم چینجان په میده البته کولمو کې وي دوی هګۍ اچوي ډیری وخت د کلمو د بندښت سبب کیږي څلورمې صفحې نه وروسته پنځمې صفحې ته راشئ نارمل فلاورا په نوم موضوع به موږ وایو نارمل فلاورا دا خپله باکټریاوې فانجیان یا فنګسونه دي د انسان په پوستکي باندې شته دي په خوله کې همدغه باکټریاوې شته دي کلمو کې او مهبل یا وجینا کې شته دي همدغه باکټریاوې موږ مطالعه کوو د څه په خاطر دي ولې د انسان په پوستکي په خوله کولمو کې باکټریاوې دي ولې کله چې موږ یوه انجکشن یا ستن یو انسان ته وهو د الکولو په ذریعه ورته د پوستکي سطحه پاکوو او بیا ورته انجکشن وهو په دې اړه مو مفصل خبرې کړې دي قدرمنو زده کوونکو د دې کتاب په اوومه صفحه کې ځینې اصطلاحات راخیستل شوي دي پاتوجن پیژنو پاتوجینیسیټي پیژنو انفیکشن باکتریمیا سپټیسیمیا دا هره موضوع ډیره اسانه موضوع ده کله چې تدریس کړل شي په اتمه صفحه کې بیرته ناروغۍ راخیستل شوي دي چې په عموم کې په دوو ډلو دغه ناروغۍ ویشل کیږي ساري ناروغۍ غیر ساري ناروغۍ آر نه یی چې د انګلیسي نومونه ورته ضرور زده کړئ یو وخت به راځي چې بیا به ټول موضوعات د طب تاسو په انګلیسي وایئ نو درنو زده کوونکو له ډیزیز وروسته په نهمه صفحه کې واکسین راغلی دي واکسین پیژنو کله رامنځته شول د څه په خاطر استعمالیږي ډیری د پوهنتونونو محصلان هم د واکسینو په اساسي میکانیزم باندې نه پوهیږي خو تاسو به وکولی شئ واکسین وپیژنئ میکانیزم یې زده کړئ چې په کوم میکانیزم د ناروغۍ څخه مخنیوی کوي بله صفحه کې لسمه صفحه کې مایکروسکوپ راغلی دی مایکروسکوپ دلته په ژور ډول تشریح کیږي په مکاتبو یا ښوونځیو کې هم شته هماغه اساسي ډول د مایکروسکوپ تشریح دلته ما په خپله راخیستې ده او د واکسین موضوع هم په لسم ټولګي کې شته هغه ما هم راخیستې ده راځئ بلې صفحې ته یولسمه صفحه کې حجره لرو یا سیل د حجرې لپاره د لسم ټولګي موضوعات د حجرې تر ډیره پورې ما انتخاب کړی دي خو که د لسم ټولګي بیولوژي البته یو لسم ټولګي بیولوژي ورته راواخلی، یوه جمله به هم زما د هغې د جملو په ډول نه وي. ټولې مو په خپل فکر رامنځته کړي، یوازې موضوعات د هماغه موضوعاتو سره تړاو لري. ولې؟ د ښوونځیو کتابونه معمولا داسې لیکل شوي وي چې باید تاسو په یاد کړئ. دلته ما موضوعات داسې راوړي دي چې د یوې کیسه یې بڼه مو ورکړې ده، لکه یوه خبره چې چاته کوئ، یو ادرس چاته ښایي چې داسې ولاړ شي، هلته شیان راواخلئ، دلته یې بیا کیږدئ. داسې یوه خبره ده، د خبرو په ډول باید تاسې مفهوم ترې واخلئ. او د حجرې برخه چې په یولسم ټولګي کې شته، اووم ټولګي کې هم شته، په نورو صنفونو کې هم شته، ما یو ځای دلته د کتاب د یولسمې صفحې وروسته را پیل کړې ده. دولسمه صفحه کې هم شته، دیارلسمه صفحه، څوارلسمه صفحه، تر څنګ یې په پنځلسمه صفحه، شپاړسمه صفحه کې، اوولسمه، اتلسمه صفحه کې، د ټولو کې د حجرې اړوند موضوعات دي چې په ډېر معیاري ډول به دغه موضوعات تاسو راسره زده کړئ. راځئ درنو زده کوونکو شلمې صفحې ته اناټومي دلته لرو. د اناټومۍ تعریف یو ځل بیا هم راخیستل شوی دی. ولې؟ په سلګونو زده کوونکو غوښتنه دا وه چې موږ هم د طبي زده کړې د دوهم کتاب سره یو ځای کیږو. او له نیکه مرغه دا کتاب مو داسې آماده کړی دی چې د نویو زده کوونکو راتګ ته هرکلی کوي، کولی شي ورسره یو ځای شي او په ډېرې اسانۍ سره د طبي زده کړې له ټولو زده کوونکو سره یو ځای دغه زده کړې مخکې اوسي. د اناټومۍ برخې امبریالوژي، هیستالوژي، گراس اناټومي ټول دلته په شلمه صفحه کې تشریح شوی دی. دا تشریح یا دا خبرې د دې په خاطر ورباندې کوم تر څو د دې کتاب محتوا منځپانګه ټوله وپیژنئ او په ډېرې لیوالتیا درسونو ته دوام ورکړئ. یوویشتمه، دوهویشتمه او درویشتمه یا راتلونکو صفحو کې انټرنل باډي اورګانس لرو. هر غړی له نږدې څارو، له نږدې په یوه غړي مطالعه کوو. بیا به زه درته وایم چې ینه دغسې جوړښت لري، دومره لوبونه لري، لاندې ورته ګال بلیډر دی یا تریخی چې ورته وایي. میدا به درته ښایم، دغه نور انځورونه تاسې خپل وګورئ. په درسونو کې ورباندې پوره پوره خبرې کوو. پنځویشتمه صفحه کې اسکلیټ تشریح شوی دی، تعریفونه راخیستل شوي دي، تر څنګ د بدن مختلف هډوکي به تاسې د دې کتاب له لارې راسره زده کړئ. د هډوکي دلته ما یو ځل راخیستي، په راتلونکي کتاب کې بیا په بېله بڼه راخلم. د هر هډوکي یو یو تصویر تاسو ته راخلم. د هډوکي مربوط اصطلاحات شپږویشتمه صفحه کې، اوویشتمه صفحه کې د هډوکي ډولونه، مختلف ډولونه یا ډلبندۍ، ډلبندۍ تاسو ته تشریح کیږي. طبي اصطلاحاتو ته راشئ. نهویشتمه صفحه کې طبي اصطلاحات دي، دیرشمه صفحه کې طبي اصطلاحات دي، خو پر سر یې ډیزیز لیکل شوی دي یا ډیزیزز، ناروغۍ. دا ټولې ناروغۍ دي، کینسر، سکین ډیزیز، سټومیکک، ډایریا. دغه ټولې ناروغۍ به انشاءالله تاسې راسره زده کړی شئ. در درې دیرشمه صفحه کې بیا یوازې اصطلاحات دي، میډ وایف، قابله ډاکټرۍ ته وایي، انټرنل، اکسټرنل، سیک، هیپاټوما، جنډایز، انفیکشن، دغسې مختلف لغتونه دي. لکه خریدلو ته څه وایي، عملیاتو ته څه وایي، دغسې مختلف لغتونه تاسې راسره لیدلی شئ. نهه دیرشمه صفحه تاسې راواړوئ. په نهه دیرشمه صفحه کې میډیکل ورډز دي، خو سره له انځورونو، تر څو تاسې ښه وپوهیږئ. په دې صفحه کې لاندینۍ برخه کې د تیتانوس په نوم یو ناروغ انځور تاسو ته ښودل شوی دی. اوس که یو ناروغ دا ډول ووینو، موږ پوهیږو چې دته د تیتانوس ناروغي البته لګیدلې ده. تیتانوس یوه باکتریا ده. ما په تیر کتاب کې مور باندې خبرې کړې دي چې د ټیټانس په نوم باکټریا بدن ته داخليږي او دغه ناروغي رامنځته کوي. څلوېښتمه صفحه او ورپسې نورو صفحو کې همدغه مختلف انځورونه او سرالې لغتونو دلته راغلي دي. څلور څلوېښت صفحه وګورئ، درمل یا فارماکولوژي دلته راخیستل شوې ده. په ډېر معیاري ډول د فارماکولوژۍ درسونه دلته راوړل شوي دي. په ډېر علاقې سره به انشاءالله دغه درسونه مخکې وړو او د درملو مختلف ډولونه به په دې کتاب کې راسره وپیژنئ. د کتاب پنځه پنځوسمه صفحه کې فولیک اسید مو درته راخیستی دي، تر څنګ یې څلور پنځو صفحه کې فلاجیل پیژنئ، درې پنځو صفحه کې زینیټیل او پلمونول په نوم شربتونه پیژنئ، دوه پنځو صفحه کې الکول او شین رنګ یا جینټین وایلیټ پیژنئ، یو پنځو صفحه کې هایدروجن پروکساید پیژنئ، پنځو صفحه کې آیوډین پیژنئ او ټینکچر او تر څنګ آیوډیفار، نه څلوېښت صفحه کې انټیسیپټیک کلورین پیژنئ. دغه هر موضوع پوره نیم ساعت تشریح لري او په ډېرې علاقې به دغه موضوع تاسو راسره زده کړئ. نن ورځ یوازې د کتاب په تشریح باندې مونږ خبرې وکړې او دغه څه کومې خبرې چې ما درته وکړې تاسې باید په ذهن کې وساتئ او په ښه مورال د طبي زده کړې دوهم کتاب هم بشپړ کړئ. اوس یې پیل دی، ښه پیل ورکړئ. نویو زده کوونکو ته هم وایو چې یوه ذره دا احساس مه کوئ چې ما لومړی کتاب نه دی ویلی. دوهم کتاب داسې برابر شوی دی چې هغه د لومړی کتاب تند مو هم ماتیږي او دغه زده کوونکو ته وایم چې کوم زده کوونکو چې کتابونه نه دي ترلاسه کړي، بغیر له کتاب زده کړه ناممکنه ده. په وخت یې ترلاسه کړئ او په وخت درسونو لپاره متوجه اوسئ. سبا ورځ زموږ د لومړۍ صفحې درس شروع کیږي او وروستۍ خبره دا چې د دوهم کتاب لپاره آی ډي کارت اخیستو ته ضرورت نشته. هماغه آی ډي کارت نمبر چې لومړۍ کتاب سره مو اخیستی تر اخره یې په یاد وساتئ، په دیوالونو باندې درته ولیکئ چې هیر مو نه شي، تر څو ورک یې نه کړئ. هماغه آی ډي کارت باندې تاسو بیا موږ ته زنګ کولی شئ چې دغه آی ډي کارت باندې زما نمرې او نتایج ماته وښیه. نویو زده کوونکو ته وایم چې تاسو چې کتابونه اخلی آی ډي کارت حتما ترلاسه کړئ، یا اته پنځو شمارې ته زنګ کوئ، تاسو ته به آی ډي کارت نمبر د ټیلیفون لارې وښودل شي تر څو آی ډي کارت درته ورسیږي. خارجي ګرانو زده کوونکو، اوس به حاضری واخلو. نن ورځ لومړی درسي خپرونه ده. تاسو به ټول د حاضرې کارتونه راواړوئ، د حاضرې برخه پیدا کړئ. ګورئ، تاسو ته سپین رنګ کې کارتونه درکړل شوي دي. دغه کارتونه دوه مخونه لري. هر ورځ حاضری اخیستل کیږي او د دې کارت په یوه مخ کې رسیږي. نن چې لومړی درسي خپرونه ده، نو په لومړۍ درسي خپرونه کې یو توری زه درته ښایم، هماغه دایره به توروئ کوم چې هغه توری پکې وي. ګورئ، دغه کلی یو د ځوابونو طرف لري چې سلو پورې شمارې دي، یو نه تر سلو پورې، او بل د حاضرې برخه ده، طبي زده کړې حاضري. د دې حاضرې په برخه کې یو نه تر شپېته پورې شمارې دي. تاسو لومړۍ شماره پیدا کړي، تر ټولو چپ طرف ته او پورته لومړۍ شماره لیکل شوې ده، او بیا ښي طرف ته پنځه دایرې رسم شوې دي، او په دې دایرو کې A, B, C, D, E توري لیکل شوې دي. دوهمه شماره وګورئ، او په ښي خوا کې پنځه دایرې رسم شوې دي. په هر دایره کې د انګلیسي توري لیکل شوې دي. زه به هره ورځ تاسو ته یو توری ښایم، او کوم توری چې درته وښایم د هماغه توری دایره به پیدا کوئ، یعنی هغه دایره به پیدا کوئ چې هماغه توری پکې لیکل شوی. فرضاً که بی توری درته ښایم، نو بی دایره به پیدا کوي او دغه به توره وای. نن چې لومړی خبرونه ده، لومړی شماره باید پیدا کړی او په ښی خوا کې 15 دایرې دي، تاسې د ډی دایره پکې توره کړئ. یعنی په لومړی درسی خبرونه کې د حاضرې توری د ډی توری دی. هیله ده ټولو به د ډی توری دغه خانه توره کړې وي او حاضری به مو ورکړې وي. که کوم زده کوونکو د ډی دایرې پرته بله دایره توره کړه، هغه غیر حاضر نیول کیږي. تر بل پروګرام پوهان آرین ته اجازه ورکړئ. ښه دوسی، خدای مو مل شه.
طبی زده کړې
واو میډیکل لرننګ.
دغه ښوونیز پروګرام د ښوونځیو د زده کوونکو د طبی علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به یې تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical.
طبی زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.